ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږاشنا رادیو خبرونه پایته ورسیده چې ورسره د ازادي رادیو دوه ساعته خبرونه پیل شوې. د پښتو د لومړنۍ نیم ساعته خبرونه د تزه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په افغانستان کې د جرمني استاد هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د هیواد پر خلکو په کرارۍ تیر سي او جګړه به پای ته ورسیږي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي حکومت د دوی له لوري د وسلوالو حملو په وړاندې د ثبوت نه دی وړاندې کړی چې د حملې چیرته شوې. د فرا د امر روغتیا ریاست د کورونا وایروس ته له خپرېدو د مخنیوي لپاره په مخدره موادو روږدي کسان د درمننې لپاره راټولوي. او روسیې پرون د اپریل په 15مه په یو شواروس کې د کورونا وایروس له کبله د 60 کسانو مړینه تایید کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې حکومت د دوی له لوري د وسلوالو حملو په اړه د دې ثبوت نه وړاندې کوي چې چیرته سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له کله چې راهیسې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړې 2804 وسلوالې حملې کړې. فیصل وویل چې یوازې په وروستۍ یوه اونۍ کې 4 ملکي وګړي د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل سوي او 25 تنه ټپیان دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د حکومت د دې بیان په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت دا نه دی ویلي چې دا حملې چیرې سوي دي. شاهین پر واتساپ ازادي راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې حکومت داسې اداو ترڅنګ د دوی د 5000 بندیانو په خوشی کولو کې د ځان له کبله د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پیل ته هم ځان پېښ کړی. طالبانو د فبروري په 9مه له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. په موافقه کې ویل سوي چې طالبان به تشدد کموي او دواړه خواوې به د سولې لپاره بین الافغاني خبرې پیلوي. خو طالبانو د خبرو د پیل لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشی کولو شرط یې د ملي امنیت شورا د جمعې پر ورځ وویل چې تر 500 زیات بندیان خوشی کړي او د ولسمشر له فرمان سره سم به په راتلونکو 4 ورځو کې تر 1500 بندیان خوشی کړي. د فراه د عامې روغتیا ریاست د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره په مخدره موادو روږدي کسان د درمننې لپاره راټولوي. د دې ادارې مشر عبدالجبار شایق پرون ازادي راډیو ته وویل چې د فراه له ښاره یې 400 په مخدره موادو اخته وګړي راغونډ کړي او په روغتون کې بستر دي.
په درشپېت ولسوالۍ کې بالکل د دغې کې د بیا خپرېدو په مخنیوي برخه کې دی او د 200 نه زیاتو ولسوالیو کې موږ دغه ملاریا پروګرام چې دی محو کې دی د محوي په بخش کې دی.
په فراه کې په مخدره موادو د اخته کسانو شمېر له 5000 زیات دی. په دې کې نږدې 15000 ښځې او ماشومان دي. د فراه د عامې روغتیا ریاست ویلي دي چې په دې ولایت کې تر اوسه د کورونا وایروس 12 مثبتې پیښې ثبت شوي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې ملاریا د افغانستان په شپږو ولایتونو کې لا هم د خلکو روغتیا ته اساسي ګواښ دی. په دې وزارت کې د ساري ناروغیو د کنټرول د برخې رئیس شاولي معرفي ازادي راډیو ته وویل چې د ملاریا د ناروغیو په سلو کې 93 په خوست، ننګرهار، لغمان، نورستان، پکتیکا او کونړ کې دي. معرفي زیاتوي له ملاریا سره زموږ د مبارزې پروګرام په 3 ولسوالیو کې د بیا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې دي او له 200 زیاتې ولسوالۍ د محوې په برخه کې دي. شاولي معرفي زیاته کړه چې په 130 ولسوالیو کې چې اکثره په مشتقي زون کې دي ملاریا د اپیډمي په حال کې ده او دوی ورسره مبارزه کوي. ملاریا وژونکي ناروغي ده چې یو ډول ماشې پرازیت له یو وګړي بل ته انتقالوي. د اپریل په 15مه په نړۍ کې له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. تاسو ازادي راډیو اورئ. روسیې پرون د اپریل په 15مه په یو شواروس کې د کورونا وایروس له کبله د 60 کسانو د مړینې خبر تایید کړ چې ساری نه لري. له دې سره په روسیه کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر 601 تنو ته لوړ سو. په روسیه کې پرون چارواکو وویل چې د کورونا وایروس 609 مثبتې پیښې ثبت کړې. د دې هیواد رسنیو پرون وویل چې په یو شواروس کې 60 تنه د کورونا وایروس له کبله مړه سوي. د روسیې دفاع وزارت وویل چې د تور د ښار په یو پوځي اکاډمي کې 8 تنه ځوان افغانان هم په کرونا وایروس اخته دي. سره لدی چې په روسیه کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شمیر د غربي اروپا د یو شمیر هیوادونو او امریکا په پرتله ډیر کم دی، خو ځینې څارونکي شک لري چې د روسیې حکومت به حقیقي شمیرې خپرې کړې وي. په دې اړه چې د روسیې حکومت ښایي رښتینې شمیرې پټې ساتلې وي پوښتنې ډېرې دي. یو شمیر غربي رسنۍ وایي چې اروپایي اتحاد خپل هغه راپور چې پکې ویل سوي وو چې د چین حکومت د کرونا وایروس په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلوي د پیکینګ تر فشار لاندې نرم کړی او د خپرېدو نیټه یې هم ځنډولې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او رویټرز خبري اژانس پرون د اپریل په 15مه وویل چې د چین حکومت اروپایي اتحادیې ته خبرداری ورکړی چې که دا راپور خپور کړي له غبرګون سره به مخ سي. اروپایي اتحادیې د جمعې په ورځ د دې راپور خلاصه د غړیو هیوادونو استازو سره شریکه کړه. نیویارک ټایمز او رویټرز وویل چې په دې خلاصه کې د راپور هغه برخې چې پر چین تور لګېدلی و چې د کرونا وایروس د وبا لپاره د ځان خلاصولو یې په نړیواله کچه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلولی بدلې سوي یا نرمې سوي دي. د راپورونو په ابتدا کې کاپي چې د اپریل په 16مه برابره سوي وه د ازادي اروپا د ازادي راډیو ته هم رسیدلې وه. لیکل سوي وو چې روسیه، ایران او چین د کرونا وایروس د خبرېدو په اړه د ناسمه معلوماتو خپرولو ته ډډه وهلې ده. او وروستی خبر هم دا چې پولینډ ولیدي چې د روسیې د طبیعي ګازو دولتي شرکت ګاز پروم د اروپا د محکمې له وروستۍ پریکړې سره غړونه کړې او د ګازو لپاره اضافي پیسې ورڅخه اخلي. د پولینډ د انرژي دولتي شرکت تېره میاشت په استهکولم کې په یو محکمه کې د ګاز پروم په وړاندې حقوقي دعوه او وګټله. د استهکوله محکمې د مارچ په 13مه حکم وکړ چې د روسیې ګاز پروم باید هغه یو نیم میلیارد ډالره چې له 2014 میلادي کال راهیسې اضافي له پولنډ څخه اخیستې وي بیرته ورکړي. خو د پولنډ د ګازو دولتي شرکت پرون د اپریل په 15مه وویل چې ګاز پروم نه یوازې ده چې هغه پیسې نه دي ورکړي، د ګاز نرخې په پخواني حالات کې ساتلی او لا هم اضافي پیسې ورڅخه اخلي. د روسیې او پولنډ ترمنځ د ګازو قرارداد په 2020 میلادي کال کې پای ته رسیږي. د پولنډ حکومت هڅه کوي چې د روسیې د طبیعي ګازو بدیل پیدا کړي او اوس هم له امریکا څخه مایع ګاز اخلي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
راتلونکو څلېرویشت ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له لورې وړاندوینه شوې ده. کابل آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټ 8. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټ 12. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټ 14. مزار شریف آسمان زی زی وریز، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټ 15. او جلال آباد آسمان زی زی وریز، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټ 14.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ د خبرونه د ازادي رادیو په وی پاڼه کې چپته د ازادي رادیو ټکی کام کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د جرمنی استازي هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د دې هیواد پر خلکو په کراری تیر سي. بل خو په ناټو کې د امریکا سفیر کلی هیتس وایي
We call on the Taliban to set the conditions for negotiations to reduce violence.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د مذاکرو لپاره شرایط برابر کړي.
د امریکا د کانګرس یو مطالعاتي د ټیم ته دنده ورکړې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د پالیسۍ په برخه کې خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. بهرنیو ورځپاڼو ته هم کتنه لرو که تر پای راسره ملتیا وکړئ. د او یو شمیر نور مسایل به په همدې نیم ساعته لومړنۍ خپرونه کې واورئ. اوس هم د سر موضوع په افغانستان کې د جرمني استازي مارکوس پوتزل پرون د اپریل په 15مه پر خپل ټویټر یو لنډ پیغام کې لیکلي هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د هیواد پر خلکو په کراری تیر سي او جګړه به پای ته ورسیږي. نور حال د فرشتې جلالزی پر راپور کې.
په افغانستان کې د جرمني استازي مارکوس پوتزل پرون پر ټویټر په یو لنډ پیغام کې لیکلي چې دای هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د دې هیواد پر خلکو په کراری تیر سي او جګړه به پای ته ورسیږي. تر دې یوه ورځ مخکې په ناټو کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر کی هچنسن وویل چې امریکا او د ناټو نور غړي په وروستیو 13 کلونو کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو څنګ ته د دې لپاره درېدلي چې په دې هیواد کې سوله او امنیت ټینګ سي. هچنسن ویلي چې تر دې مخکې هیڅکله دې هدف ته دومره نه و نږدې شوي لکه اوس، نو ټولو خواوو ته لازمه ده چې له دې موقع کار واخلي. که هچنسن په یوه ویډیوي پیغام کې چې پر ټوټر خپور شوی ویلي،
وی کال آن د طالبان تو سیټ د کنډیشنز فور نیګوشییشنز تو ریډوس وایلنس،
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د مذاکرو لپاره شرایط برابر کړي، تشدد کم کړي، هغه شرط چې د دوامدارې سولې لپاره ضروري دی. وسلوالو طالبانو د فبروري په 9 له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. په موافقه کې یو اساسي شرط دا دی چې طالبان به تشدد کموي. خود افغانستان د ملي امنیت شورا پرون ویل چې وسلوالو طالبانو په وروستیو 15 ورځو کې 2804 وسلوالي حمله کړې دي. د دې ادارې ویاند جاوید فیصل پرون رسنیو ته وویل چې یوازې په وروستیو ونې کې 43 ملکی وګړي د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي او 28 تنه زخمیان شوي دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په دې اړه په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دی وړاندې کړي. سهیل شاهین د ازادي راډیو خبریال ته پر واتساپ په یوه پیغام کې لیکلي حکومت نه دی ویلي چې دا حملې چیرته شوي دي. سهیل شاهین لیکلي چې د افغانستان حکومت له یو لوري داسې ادعاوې کوي او له بل لوري د دوی د 5000 بندیانو د نه خوشي کولو له کبله د سولې خبرو ته خنډ پېښ کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د کانګرس یوې مطالعاتي ټیم ته دنده ورکړی چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د پالیسۍ په برخه کې خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ رئیس احسان زیار وایي دا ټیم له وړو او په کارپوه کسانو څخه جوړ شوی او د سیاسي مسایلو په اړه به مطالعه وکړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی رئیس جنرال جوزف ډانفورد هم د دغه ټیم غړیتوب لري. خان محمد سین په دې اړه راپور ورکوي.
د امریکا د کانګرس نوی جوړ شوی مطالعاتي ټیم به د افغانستان د سولې د بهیر او د دغه هیواد د سیاسي، اقتصادي او نظامی موضوعاتو په اړه خپل ارزونې پیل کړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د دغه 14 کسیز ټیم کار د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی رئیس جنرال جوزف ډانفورد، د هغه هیواد د سولې انسټیټیوټ د عمومي رئیس او دغه شان د کانګرس د یو مخکینی غړي لخوا په ګډه مخته وړل کیږي. په افغانستان کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ رئیس احسان ضیا وایي دغه مطالعاتي ټیم د ارزونو پایله چې ډېری غړي تقاعد شوي کسان دي، د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د پالیسۍ جوړولو په برخه کې ډېره ارزښت لرونکې وي.
مطالعات زیات یک اهمیت او ارزش خاص د سنای امریکا بر حکومت امریکا
کانګرس او د امریکا حکومت په دغه ډلې مطالعات ته ډیر ارزښت ورکړي، ځکه فوق العاده ورپورې پلاوي دي. د افغانستان د راتلونکي او سولې په اړه به د دغه ډلې وړاندیزونه د امریکا د حکومت او کانګرس د پالیسیو په برخه کې او د افغانستان سره به د چلند په تړاو د اهمیت وړ وي.
خاغلی ضیا وایي دغه مطالعاتي ټیم چې درې میاشتې مخکې جوړ شوی 15 سلاکاران هم لري چې هر یو یې په یو ډول په افغانستان کې د خدمت مخینه او ښې تجربې لري. د نوموړي په خبره د دغه ټیم وړاندیزونه به په 2021 میلادي کال کې د امریکا حکومت او کانګرس ته وړاندې شي او د امریکا حکومت به پر بنسټ په مسؤلانه ډول د افغانستان پر وړاندې عمل وکړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ رئیس احسان ضیا ټینګار کوي چې دغه ټیم ارزونه به له افغانستان او سیمې پراخ وي او په خبره د افغانستان لپاره به هم ارزښت لرونکي وي.
تمام ممالک زی داخل، جناهای زی داخل، اروپا، ناتو،
ټول هیوادونه او خپل خواوې اروپا، ناتو، د سیمې او منځنۍ اسیا هیوادونه، د پراختیا د برخې متخصصین، حکومتولي، سوله او نور رانغاړي. دغه اقدام د افغانستان د راتلونکي لپاره نیک تصمیم دی، ځکه د افغانستان په اړه د امریکا حکومت ته د ناڅرګند تصمیم اجازه نه ورکوي.
تاکل شوی و چې دغه ټیم د افغانستان د سولې د بهیر او دغه شان دغه هیواد د سیاسي او نظامی موضوعاتو په اړه خپل لومړني کارونه پیل کړي، خو په خبره چې د کرونا وایرس د خپرېدو لامل د رامنځته شو ستونزو په اساس ځنډېدلې دي. د امریکا د کانګرس مذاکراتي ټیم په داسې حال کې په افغانستان کې د سولې د بهیر او په دغه هیواد کې د روان سیاسي وضعیت په اړه خپلې ارزونې پیلوي چې د سولې بین الافغاني خبرې لا نه دي پیل شوي او د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو راولاړې شوې ستونزې هم لا په ځای پاتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سکل به د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله په اسلامي هیوادونو کې روژه د پخوانیو روژو سره توپیر ولري. په ګڼو هیوادونو کې خلک د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نسي کولای. په شریکو روزماتو او همدارنګه په تراهو او لمنځونو او د قرآن پاک په ختمونو کې د پخوا په څیر شریک ګډون وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور جزئیات اجمل آن وړاندې کوي.
په اسلامي نړۍ کې روژه پیل شوې، خو سګرې روژه په ډېرو هیوادونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر اقداماتو لکه یو بل څخه ټولنیز واټن ساتلو او د عبادت ځایونو تړلو بدله کړې. په ګڼو هیوادونو کې مسلمانان په ډله ییزه روژه ماتو کې له ګډون منع شوي او ترې غوښتل شوي چې په کورونو کې لمونځونه وکړي. البته د پاکستان او افغانستان په شمول څو هیوادونو کې جوماتونه پرانیستي او د کرونا وایروس د خپرېدو د ویرې سربیره پکې د تراویح لمونځونه او نورې راټولیدنې دوام لري. افغان چارواکو په دې برخه کې په احتیاط ګام اخیستی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي دوی څوک په جوماتونو کې له تراویح لمانځه نه منع کوي، خو سپارښتنه یې کړې چې په کورونو کې د لمونځونه وکړي. په ځانګړې توګه هغه کسان چې ناروغ او یا کمزوري دي باید په کورونو کې پاتې شي. د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت د خپرونو رئیس او ویان فضل محمد حسیني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که چیرې بیا هم ځینې خلک ټینګار کوي چې په جوماتونو کې لمونځونه وکړي، باید د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا وزارت پولیس سپارښتنې په پام کې ونیسي.
بیا هم کوم کسان چې ټینګار او اصرار لري چې په جماعت کې لمونځ وکړي، د پتوا کې ځینې شرط راغلي دي چې د هغو شرطو په تطبیق او عملي کولو سره دوی باید جماعت کې لمونځ ادا کړي. چې له هغو څخه یو خو د روغتیا وزارت ټول سپارښتنې دي. په هغه برسېره د ارشاد حج او اوقافو وزارت لارښوونه هم دا ده چې د هغه څوک چې غواړي جماعت ته ولاړ شي، دوی دې د دستکشو، د ماسک په استفاده برسېره، د یو خاص جنماز په درلودلو سره په داسې حالت کې جماعت ته ولاړ شي چې جماعت باید تعقیم شوی وي، د عفونی مواد استعمال شوی وي.
خو یو شمېر ډاکټران او عام افغانان اندېښمن دي چې که په کم شمېر کې خلک هم په جوماتونو کې راټول شي، ښارونو او کلو کې به د کرونا ناروغي خپرېدل چټک شي. په ګاونډي ایران کې چې د کرونا وایروس ډېر ځپلې، په وروستیو کې د اقتصادي فشار د کمولو په خاطر یې دغلته چارواکو د کرونا وایروس له کبله لګولي محدودیتونه یو څه راکم کړي. خو د دې هیواد ستر مشر آیت الله علي خامنهایي خلکو ته لارښوونه کړې چې په جوماتونو کې له راټولېدو د ډډه وکړي او د روژې میاشتې سره تړلې عبادت د کورونو کې وکړي. د افغانستان د بل ګاونډي هیواد پاکستان حکومت بیا دغلته د سخت دریځو ملایانو تر فشار لاندې په جوماتونو کې د تراویح لمونځ او نورو راټولېدو بندیز سس کړی. خو د پاکستاني ډاکټرانو ټولنې عمران خان او د دې هیواد دینی عالمانو ته ویلي چې د کووید 19 وایروس د خپرېدو د ورو کولو لپاره په راټولېدلو محدودیتونه ضروري دي. د پاکستان د روغتیايي کارکوونکو د ټولنې مشر قیصر ساجد خبریالانو ته وویل
نوموړی وایي زموږ حکمرانانو ډېره غلطه پرېکړه کړې او زموږ عالمانو هم ډېره د غیر سنجیدګۍ مظاهره کړې. دوی چې کومه رویه ښودلې هغه د خلکو له ژوند سره لوبې کول دي. څنګه چې عالمان موږ ته د مذهب په حوالې سره رهنمایي راکوي، نو هر یو کس ته دې باید دا معلومه وي چې دا وخت دا جګړه د کورونا ناروغۍ او صحت کارکوونکو ترمنځ ده.
په روسیه کې بیا د دې هیواد یو مشر اسلامي دیني عالم ویلي د روژې میاشت کې به جوماتونه تړلي وي او د جماعت لمونځونه به نه کیږي. د روسیې لوی مفتي طلعت تاجودین ویلي امامان به په آنلاین توګه د تراویح لمونځونو امامت کوي او قرآن پاک تلاوت به کوي. د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو په ځینو کې چارواکو او دیني عالمانو له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې لمونځونه وکړي. ان په تاجکستان کې چې چارواکي وایي په دې هیواد کې په کرونا وایروس د اخته کېدو هیڅ مثبته پېښه نه ده ثبت شوې، له خلکو غوښتل شوي چې جوماتونو ته ولاړ نه شي. د تاجکستان د دیني عالمانو د شورا یو غړي جمال الدین خاموشي ویلي خلک دې د راټولېدو د مخنیوي لپاره په خپلو کورونو کې تراویح لمونځ د خپلې کورنۍ له غړو سره ادا کړي. په قرغیزستان کې هم په مسلمانانو ټینګار شوی چې تراویح لمونځونه د کورونو کې وکړي او په ډله ییزه توګه روژه ماتي دې نه کوي. د قرغیزستان لوی مفتی په یو ویډیوي پیغام کې له خلکو غوښتي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دي جوماتونو کې نه راټولېږي او عبادتونه د کورونو کې وکړي تر هغې چې دا وبا پای ته ورسیږي. په قزاقستان کې هم د دې هیواد لوی مفتی ورته فتوا ورکړې او له خلکو یې غوښتي چې روژه ماتي او تراویح په کورونو کې وکړي. په ازبکستان کې هم چارواکو د کرونا وایرس د کابو کولو لپاره یو لړ داسې اقدامات کړي چې ورسره د روژې په میاشت کې د خلکو په ځینو دیني مراسمو اغېز شوی. په دې هیواد کې جوماتونه تړلي او د روژې په میاشت کې به هم تړلي پاتې وي. د جمعې لمونځونه دغلته نه کېږي او همدارنګه له خلکو غوښتل شوي چې په ډله ییزه توګه روژه ماتي دي نه کوي او تراویح لمونځونه دي هم په کورونو کې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې پر هغو وګړو او سازمانونو بندیزونه ولګوي چې د ایران د مزایلو له پروګرام سره په تړاو کار کوي. نورحال د فرشتې جلالزی په راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو پر اروپایي ټولنه ژغ وکړ چې پر هغو وګړو او سازمانونو بندیزونه ولګوي چې د ایران د میزایلو له پروګرام سره په تړاو کې کار کوي. امریکا هم همدارز د اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د معمولي یا متعارفو وسلو بندیز پلی او تمدید کړي. د ایران ګارد سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د اپریل په 28مه ایران وکړ چې یو پوځي سټلایټ یې فضا ته واستاوه. ایران له څو میاشتو راهیسې د دې کار هڅې کولې خو ناکامي شوې وې. د ایران له لوري د دې اعلان په وړاندې په غبرګون کې واشنگټن پرون وویل چې د تهران دا کار څرګندوي چې د فضایي تحقیقاتو پروګرام یې سوله ییز او ملکي نه دی. د امریکا د بارنوی چار وزیر مایک پومپیو په دې اړه په پرونی بیان کې ویلي په دې سټلایټ دستګاه او هغو نورو کې چې مخکې تر دې توغول شوی وې له داسې ټکنالوژي کار اخیستل سوی چې د بلاستیک میزایلو پر هغې بدیدلی سي او ورته ورته ده. مایک پومپیو زیاته کړې چې یوازې هغو هیوادونو چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هڅې کوي له دې ټکنالوژي کار اخیستی دی. د ایران ګارد سپای پاسداران انقلاب تیر اونۍ پر خپله وبپاڼه اعلان وکړ چې نوې پوځي سټلایټ دستګاه د ځمکې د مدار په 425 کیلومترو کې په حرکت کې ده. واشنگټن پر ایران نیوکه کړې چې له خپلو محدودو مالي سرچینو په داسې حال کې د دې ډول فعالیتونو لپاره کار اخلي چې خلک یې د کرونا ویروس د فشار له کبله تر سخت وضعیت لاندې دي او اقتصاد یې ډېر کمزوری شوی دی. ایران چې د امریکا د متحده ایالاتو تر اقتصادي بندیزونو لاندې له فشارونو سره مخامخ دی په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د ټیټېدو له کبله هم له بد حالت سره مخامخ دی. د ایران اقتصادي تکیه په اساسي ډول د تیلو پر صادراتو ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو په پرونی بیان کې ویلي چې د ایران خلک په کړاو کې دي، هر ورځ د کرونا ویروس له کبله مري او د تاسف وړ ګڼي چې رژیم یې خپلې مالي سرچینې پر داسې پوځي حرکتونو لګوي چې د پومپیو په وینا تحریک‌آمیزه دي او د ایران له خلکو سره د مرستې لپاره هیڅ نشي کولای.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
نړیوالو ورځپاڼو ته اجمل آن کتنه کړې.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو په اړه ولیکنه خپره کړې. وایي سره له دې چې په افغانستان کې د کرونا وایرس په پراخه توګه خپور شوی، وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. دا ورځپاڼه د چارواکو له خولې وایي طالبان د جګړې پر ډګر بشپړ تهاجمي حالت ته ستانه شوي او هره ورځ په بریدونو کې لسګونه افغان امنیتي سرتېري وژلي. ورځپاڼه په عین حال کې د امریکایي چارواکو هڅو ته اشاره کوي چې د طالبانو سره د سولې د لاسلیک شوي تړون د ژوندي ساتلو لپاره یې کوي. د نیویارک ټایمز د دې لیکنې په وینا په داسې حال کې چې د کرونا وایرس خپرېدو د افغانستان کمزوری روغتیایي سیستم له ګواښ سره مخ کړی او دا هیواد لا د مخه پر بهرنیو مرستو تکیه دی. طالبانو هم د اوربن هغه غوښتنې رد کړي چې په بشري بنسټ د دې ناورین پر مهال ترې شوي. ورځپاڼه وایي طالبان امریکایي لوری ملامتوي چې له خپل اړخه یې له دوی سره کړی تړون نه دی عملي کړی. په دې تړون کې تر لاسلیک وروسته په لسو ورځو کې د بین الافغاني خبرو د پیل د مقدمې په توګه د افغانستان له زندانونو څخه د 5000 طالب زندانیانو د خوشي کېدو ژمنه شوې. نیویارک ټایمز د سولې د هڅو ورو کېدو په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو چټکېدو او د طالبانو د بریدونو زیاتېدو ته اشاره کړې او هغه اندېښنې یې راخیستې چې وایي که د کرونا نړیواله وبا هم په افغانستان کې دواړه لوري یو بل ته نږدې نه کړي نو د سولې لپاره رامنځته شوی کم خوځښت به پای ته ورسیږي او دا هیواد به په داسې حال کې چې امریکا د خپلو سرتیرو ایستلو ته دوام ورکوي په کورني اخوډب کې ښکېل پاتې شي. یو لوړ پوړي افغان چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي په تیرو دوو اونیو کې وسلوالو طالبانو په اوسط ډول د ورځې 50 بریدونه کړي، داسې چې په ځینو ورځو دا بریدونه سلو ته هم رسېدلي. یو لویدیز چارواکي بیا دې ورځپاڼې ته ویلي د طالبانو بریدونه په اوسطه توګه د ورځې د اویا او په شاوخوا کې دي. افغان چارواکو په وینا په همدې موده کې هره ورځ په متوسطه توګه له 15 تر 30 پورې افغان امنیتي سرتیري د طالبانو په بریدونو کې وشل شوي دي. د اټلانټیک کونسل خبرونه هم په افغانستان کې د کرونا وایرس سره د مبارزې او اوربند اړتیا په تړاو یو لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې لیکوال افغانستان کې جګړې ته په اشاره پوښتنه کړې، آیا یو هیواد د جګړې دوام او یو نړیوال روغتیایي ناورین ته په یو وخت وګور کولای شي؟ لیکوال خپل د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې ځواب ساده دی او هغه دا چې دا نشي کولای. اټلانټیک کونسل خبرونه وړاندې وایي افغانستان د نړۍ یو بېوزله هیواد دی چې لا د مخه د لسیزو جګړو له پایلو سره لاس او ګریوان دی. بیوسلی پکې خبره ده او یو ډېر زیات کمزوري روغتیایي سیستم لري. د لیکنې په باور د داسې یو هیواد لپاره د کرونا وبا ویجاړونکې پایلې لرلی شي. په دې لیکنه کې خبرداری ورکړل شوی چې افغانستان لا د مخه د دې نړیوالې وبا د مرکز د بدلېدو خواته روان دی او شته معلومات ښیي چې په افغانستان کې د کرونا ناروغي په چټکۍ خپرېږي او په وړاندې سرچینې او غبرګون یا نشته او یا ډېر کمزوری دی. خبرونه په دې لیکنه کې ټینګار کړی چې طالبان او افغان حکومت باید په دې هیواد کې اوسنی روغتیایي ناورین ته په پام وربند وکړي، څو روغتیایي ادارې او کارکوونکي وکولای شي.